د مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د خپل کور بنو ګل ایاز فرخنده وزیر او د اساق امیر سلامونه ونه نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 19 منټه ده وخت د سحر 9 بجې دی د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړی ده په دې خبرونه کې د پاکستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکو د پراخولو د پاکستان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو او د قبایلي سیمې خیبر د اوسیدونکو د سوندو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. پاکستان وای له هند سره د تجارتی تعلقاتو د خکولو لپاره کار پیل کړي. د افغانستان په کندهار کې په یو ایراکتی حمله کې د فوټبال درې لوبغاړي وژل شوی سلور جوبل او د شام د قومي اتحاد په نوم اپوزیشن ډلوای د بشار الاسد حکومت سره به په جنیوا کې د سولې په خبرو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان د تجارت وزیر خرم دستگیر تیر شپه د هندوستان سره په واګه بارډر میډیا ته ویلي پاکستان او هند دواړو د برابرۍ په بنیاد منډیانو ته په رسای اتفاق کړی دی. دوی ویل په تجارت کې د زیاتوالي لپاره واګه بارډر با سلیری سات اخلاص وی. د نوړاندې هم د خالی پورست د دواړو ملکونو د تجارت وزیرانو په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په کومو اقداماتو اتفاق شوه په هغه بعد فروری میاشت په اخره کې کار پیلېږي. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یو راکټي برید کې د فوټبال درې لوبغاړي وژل شوی دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل دا فوټبالران پرون د خالی په مخام د میوند په ولسوالۍ کې وژل شوی دي.
میوند کې د فوټبال سره میدان باندې یو راکټ لګیدلی دی چې په نتیجه کې درې نوي ځوانان چې فوټبال یې کوي شهیدان شوي او د څلور نور زخمي.
د جرمنی خبری اجانس بیا د کندهار د چارواکو له خولې د سلور لوبغاړو د وجل کېدو د دریو د جوبل کېدو خبر ورکوي. د کندهار چارواکو د دې راکټ ته وشتلو پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پوز د انجینرینګ شوبې اف ډبلیو چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي تیر ورځ پر ازمکسیمه کې د اف ډبلیو یو ګاډی په سړک نسکور شوی چې پکې درې کارکونکي وژل شوي او درې نور جوبل دي. په مړو شوو کې یو پوځي او دوه مزدوران شامل دي. دوی په دغه سیمه کې د سړک د جوړېدو لپاره سامان وړو. د تیر سمودې راهیسې پوز د رزمک دغه سړک جوړوي چې د عامو خلکو تګ راتګ پرې منی دی. د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي باید حکومت د پولیو کارکونکو ته سکیورټي ورکړي او د غساس کې د خیبر پښتونخوا ټولو ماشومانو ته ورسوي. تیر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې آفتاب شیرپاو وویل
پولیو ڈراپس پیخور په خار کې دوی نشي ورکولې په سوابې کې نشي ورکولې په نوخار کې په مردان کې ال ځکه په حمله کېږي ته دیره پر اوس دوی په پارام کې نیو وی چې مرکزی حکومت هغه شي وی مرکزی حکومت او سابقه حکومت په شغه کې او دوی په دې و میاشتو کې د پولیو لپاره سره هغه کو.
د صحت نړیواله اداره WHO وایي په خبر د پولیو وایرس ګډ دی چې دغه نه یوازې د پاکستان بلکې د ګاونډي هیوادونو لپاره هم ګواښته. په دغه هیواد کې د WHO مشر الیاس توري د تیر جمعې پر ورځ ویلي په پاکستان کې د 90% پولیو کیسونو تړاو د پیښور سره دی. سپینې ماڼۍ د کابل په یو رستورانت هغه خونړی برید غندلې چې د تیرې جمعې په شپه ای دیار لس بهرنیان او اته افغانان وجل. سپینه ماړی په یوې خبر پاڼه کې ویلي د هغو کسانو وجل په هیڅ ډول جایز نشي کېدل چې د افغانانو د یو روښانه راتلونکي لپاره کار کوي. د تیر خالی پورس په یو بیان کې امریکا یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې وسلې دې وغورځوي او د افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. طالبانو د دغه برید پړه منلې چې پکې 21 کسان وجل شوي دي. افغان چارواکي وایي په وجل شوو کې د IMF د افغانستان لپاره استازه او د ګر ملتونو سلور کارکونکي هم شامل دي. د غبرید د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو لبناني رستوران کې شوه چیرته چې یو شمیر رستورانتونه سفارتخانه او نور کاروباري مرکزونه هم دي. د نېټو جنرال سیکرټري اندرس فوګ رسموسن هم په یو بیان کې د غبرید غندلې او دای له وحشت ډک کار بللې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کامی اطلاح په نوم د شام اپوزیشن ډلې د بشار الاسد د حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون منلې چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې پیلېږي. د شام د کامی اپوزیشن مطبوعاتي دفتر وایي پرون د دغه اتحاد په درې او یو غړو کې 850 په خبرو کې د ګډون په حق خپل رائے استعمال کړي. د شام حکومت مخکې نه ویلي دوی به په جنیوا کې په دغه خبرو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیر جمعې په ورځ یو ځل بیا د شام د اپوزیشن ډلو غوښتنې د سولې په خبرو کې د برخه واخلي. په شام کې د کورنۍ جګړې په سناسو دریو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د اپوزیشن او د شام د رژیم استازي له یو بل سره په مخامخ خبرو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جرمن ټلویزیون ته ویلي دی به د امریکا د جاسوسي ادارې د تپرینک دی چې د جرمني او یا د نورو اتحادیانو سره یې اړیکې خراب شي. ولسمشر اوباما دا خبرې د جرمن د زی ډی اف ټلویزیون سره کړي چې پروند خالی پورس خبري شوي. دا مرکه له هغې رپورټونو وروسته وشوه چې پکې راغلي د امریکا د کامی سلامتی ادارې د یورپي اوسیدونکو ټلیفونونه ریکارډ کړي او حتی د جرمني د چانسلر انګلا مرکل خبرې هم اوریدلې دي. اوباما وایي د انګلا مرکل سره یې ښه تعلقات دي او دی به دغه اعتماد ته نقصان رسول پرېنږدي. او بل خبردار چې د لیبیا جنگي جازونو پرون د خالی پورز دغه هیواد په جنوب کې په هغه وسوالو حمله کړي چې د هوایی پوس په یوې اډې وسوال برید کړي وو. وزیر اعظم علي زیدان په سرکاري ټلویزیون وویل هغه ترابلس ته په جنوب سبا خوشا کې د هوایی پوس اډې تماهن ته د وسوالو د داخلېدو وروسته خپل ځواکونه لیږلې دي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی خبرونه مو واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. پاکستان او هند د تجارتی اړیکو په پراخولو باندې اتفاق څرګند کړی دی. د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې امن پر ځای کولو لپاره امنیتي ځواکونه د چیلنجونو مقابله وکړي. د دفاع چارو کارپو بریګیډ صاد وایي
پاکستان جو پالیسی اختیار کړی وو تنظیمونه جوړ کړي وو چې د پرمن کړی وو هغه د خارجه پالیسۍ اهداف حاصلول لپاره دواړه د مشرقي سرحد باندې مغربي سرحد د غیر رد عمل دی.
د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي چې صوبایي حکومت د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره واضحه پالیسی نه لري.
خدانه بیانات ورکي او مرکزی حکومت او سابقه حکومت په شغه کوي خو دوی په دې و میاشتو کې د پولیو لپاره څه هغه وکړي دوی لپاره دوی سره څه حکمت دی.
د امریکا حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د خیبر اوسیدونکو د فاټا سیکریټریټ پرمختیايي پروژې راه پاړه شکایت لري.
ودام د خبر ایجنسی و حصہ دو مونتا پتا نه لګیږي چې خې طرفه څه چل دی او ګس طرفه څه چل دی. دوی خې طرفه کارونه روان دي وسم روان دي او ګس طرفه نکېږي.
په کوټه کې د یو ماشوم محمود حال بواوري چې هر ورځ له سهار تر ماخامه د کوټه په سړکونو ګرځي او خلکو نه د پیسو خواس کوي.
زه اوس کې ښه ورځ د لیګا څخه خیر دلته کله دوین چې کله تراسو سبق زما ځان دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره سي اوریدونکو. تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان او هند د تجارتی اړیکو په پراخولو باندې اتفاق څرګند کړی دی. دا خبره د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر خان چې د هند په سفر د 13 ورځ په واګا پوله کړی ده. د پاکستان او هند ترمنځ په کوم شوبو کې پرمختیا شوې ده په دې اړه نور تفصیل خلود اسلام آباد نه. دا وخت موږ سره د اسلام آباد د مشال رادیو همکار د ټلیفون په کرخه د ستړي مشه او سار مو په خیر دارت وای چې پاکستان او هند د دواړو خيزه تجارت ته وده ورکول لپاره او خپل منډو ته د رسای لپاره پرون سرګندونی کړی د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر خان چې د هند په سفر او غوي بیګه څه وینا وکړه.
ګلایاس پاکستان د تجارت وزیر خورم د سګیر تیر شپه د واپسې په موقع په واګه باندې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان او هند دواړو د برابرې په بنیاد بلا امتیاز او تجارت منډیانو ته په رسېدو اتفاق کړی دی او تجارت کې اضافې لپاره واګه باندې به سریش ګنټي کولاو ویدنه وړاندې په نوې ډیلي کې د سار کانفرنس په درېمه ورځ یعنې تیر خالي په ورځ د پاکستان او هند تجارتي وزیرانو ترمنځ خبرې اترې شوې وې او په دې خبره دوی اتفاق کړی وو چې دواړه ښې تجارتي تعلقات په معمول راوستو تجارت ته وده ورکولو او په دې لار کې ولاړ خنډونه لرې کولو یو بل ته منډې پور د رسېدو دې نه علاوه دواړو ملکونو کې بینکونه شاخونه هم کلاولو باندې خبرې اترې شوې وې او دې نه علاوه ګلایا تجارتي حجم زیاتولو لپاره تاجرانو ته ویزا پالیسۍ کې نرمي ورکړې کېږي او په دې خبرو به عمل درآمد د فبروري میاشت په اخره کې کېږي. په دې ملاقات کې دواړو ملکونو چې دې لکه کم غټې غټې خبرې وې نو هغې کې ریلوې کسټم باندې هم خبرې شوې وې. توانای په شوبه کې ټکنیکی ورکی ګروپونو میټینګز هم راغوښتل فیصله کړې و او په دې اقدامات لپاره د کم ورکینګ ګروپ چې دی دیو چې دی خبرې اترې کوي او په دغه فیصلو باندې عمل درآمد کوي. کولایا ستدي میټینګ نه وړاندې چې کوم د ملاقات شو د دې وزیران ترمنځ نو د زیارت په ورځ چې دی د دې تجارت کم سیکشن د دوه ملکونو نو هغه شپارس میاشتې پس چې دی هغه ملاقات کړي وو او د دې میټینګ په حق لای خبرې اترې کړې وي.
ډیر مننه د تفصیلاتونه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار و چې د پاکستان او هند ترمنځ د تجارتي اړیکو په پراخولو په اړه تفصیل راکو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې پرون په یو شخصي ټلویزیون ایکسپرس ټلویزیون په ټیم باندې چې کومه بریچ شوی وو پکې درې کسان کارکونکي وژل شوي وو. د هغې په اړه په خیبر پختونخوا کې خبریالانو احتجاجي مظاهرې کړي دي او د خبریالانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د حکومت نه غوښتنې هم کړي دي. دا وخت د پیښور نه موږ سره زموږ همکار د ټلیفون په کرخه دی هغه تفصیلات غوښتلې مو شو سار مو په خیر
ډېر مننه ګوریاز. بالکل سیمه کې تفصیل د روان دي په کراچۍ کې کوم پیښه راشو او د وسوال له خوا چې کوم د شخصي ټلویزیون کسان وجود شو د هغه سره باندې پرون هم په پیښور کې مظاهره شو د غره ننګ خیبر پښتونخوا کې کوم 400 نو خار منډه مردان او ساده زله ده دا وی پرسلګونو غوړي براوزي او دغه خلاف استیجاجي مظاهره وکړي په هم په دغه مظاهره چانو په خپلو وختونو کې د حکومت نه په خصوصي توګه د مرکزی د سیمه حکومت او وختونو کړه چې تاسو د خبريالانو ته تحفظ ورکړ کې ناکام شوی او باید د ریکسپشن کسان دې وی خلاف کاروي وکړي چې یو فیصله دې وکړي چې خبريالانو ته تحفظ نه ورکړي. بل خو پرون په پیښور کې کوم احتجاج شو نو وی دا وختونه کې یو خو د وستوال له خو خبريال په پاکستان کې بنخچيږي نو بل خو حکومتي د حکومت د داسې بعض ادارې هم شته چې خبر اعلان هغه په حقیقت ځکه چې 13 ورځې په خیبر پښتونخوا حمله کې یو پولیس وره چې کوم دی د پیښور یو خبريال وهلې ټکولې دي دا هغه د غوښنه را چې کله نه د نوي حکومت راغلي د خصوصي د خیبر پښتونخوا کې نه هم خبر اعلان سره دغه شندې لکېږي او دوی په دغه احتجاج کې د حکومت نه بیا دا وختونه کوي چې دوی د خبر اعلان ته تحفظ ورکړي او چې کوم خلک د دې په نه کول کې دي په وهلو ټکولې کې کول دي دا انصاف تر اوسه چې دوی ترې هیڅ نه څه دا ورکړي شي.
ډیر مننه د تفصیلاتونه د پیښور نه د مشال لړیو خبريالو چې په خبر پښتونخوا کې د خبريالانو د احتجاج په اړه تفصیلات راکو.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای په 2001 کال کې په نیویارک کې د ستمبر د 9 او 10 تر هغه بریدون وروسته نور نړۍ پر امن شوه خو پاکستان کې بدامنی ډیره شوی او پکار ده چې د دې هواد امنیتی ځواکونه د ثبات راوستلو لپاره د چیلنجونو مقابله وکړي. سړونکو وای پاکستان کې بدامنی ستونزه د امنیتی ځواکونو کمزوري نه بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د یوې سمې ستراتیژي او پالیسۍ نه موجودیت دی. بشیر گواخ له نور تفصیل سره.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان وای پاکستان د سختو امنیتی مسلو سره مخ دی او په کار ده چې امنیتی ځواکونه د دې چیلنجونو د مقابلې لپاره لا قوي پاتې شي. نوموړی پرون د پاکستانی پولیسو د فراغت په وخت هغوی ته وویل دا جنگ ډیر سخت جنگ دی، نو تاسو باید د پولیسو افسرانو له هغه روزمره کار څخه چې د امنیت ساتل دي مخکې لاړ شي او دې ملک ته د ورپېښو چیلنجونو سره مقابله وکړئ، او د امنیتي ځواکونو د یوې برخې په حیث باید پاکستان کې د امنیت د بحالولو او ثبات راوستلو لپاره کار وکړي. خو د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد وایي د امنیت راوستلو لپاره باید پاکستان د ترهګرو سره د ملاتړ پالیسی نورا پریږدي.
پاکستان یو پالیسی اختیار کړی وه، تنظیمونه جوړ کړي وو، داسې ګروپونه جوړ کړي وو چې هغه د استعمال کړي وو هغه د خارجه پالیسۍ اهدافو حاصلولو دپاره. دواړه نقطه مشرقي سرحد باندې او مغربي سرحد باندې دا تغییر رد عمل دی. کله چې موږ پالیسۍ بدل کړې او بیرونی فشار راغی پاکستان باندې، حکومت خو کمزوری وو، هغه خپلې پالیسۍ بدل کړې. خو دا خلک خو داسې مطلب داری چې دغه نه دی چې تا په یو لخ باندې روان کړي وو، هغه ته لکه څنګه چې یو مکانیکي شی دی چې هغه ته واپس په بله لخ باندې واړه. نو دا تغییر رد عمل دی.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د دوی پالیسي په مذاکراتو ولاړه ده او دوی غواړي وسلوالو سره خبرې وکي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي چې حکومت په دې اړه واضح هڅه نه دی وړاندې کړي.
مذاکرات سره دشتګر نه کوي او کاروي ورباندې دی نه کوي. البته دا خبره کېدل چې مذاکرات به کامیاب شو کامیاب نه شي، که چا مذاکرات کول غوښتل نو د کامیابۍ چانس او د ناکامۍ چانس وو. موجوده حکومت خپله ټوله ذمواري راواخیسته او سنونه کړی ورکړه، او سنونه کړی چې ته مذاکراتو کوې. په موجوده حکومت کې مذاکراتي ټیم شته، نه پکې مشران شته، نه پکې کوی خلک شته، نه د رابطې ولا طریقه ور فلحال داسې صورتحال نه ښکاري.
بریګیډیر محمد سعد بیا وایي نه یوازې په پاکستان بلکې ټوله سیمه کې امنیت او ثبات لپاره پکار ده چې پاکستان ځینې کارونه وکړي.
پاکستان خپل پالیسی بدلی، دا پراکسی وارز به یعنی از سٹیټ دولت په حیثیت باندې داسې ګروپونو پښتناهي او داغي بچاو او دغه چې کوم دی په خپله خوره باندې ساتل دا بندي، داسې تنظیمونه لکه لشکر او جیش او افواج او دا چې کوم دی دا به بندي. نو رومي خبره ده دغه مدار فاټکه به ریفارمز راولي. جوډیشل ریفارمز پاکستان کې ډېر ضروري دي. د پاکستان چې کوم دلته اقتصادي حالات دي، دغه علاقو کې چې کوم ځای کې دا شورش دی، دغه به کېږي. دغه سیاسي چې کوم دغه دي لکه بلوچستان کې سیاسي دغه مسائل دي، دغه سیاسي حل برابرسته دي.
پاکستان کې د ترهګرۍ د ختمولو د پالیسۍ په اړه دا بحثونه په داسې وخت کېږي چې د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه له 2001 کال راهیسې تر اوسه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې خواوشا 40,000 خلک وژل شوي دي.
زمونږ همکار بشیر غواخو چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر د سرګندونو او د سیړونکو د خبرګون په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوله. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج انجینیرینګ شعبې چارواکو په وینا تیره ورځ په رزمک سیمه کې د یادې شعبې ګاډی په سړک رانسکور شوې چې په نتیجه کې درې کارکونکي مړه او درې نور ژوبل شوي دي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
شمالی وزیرستان کې د پاکستان فوج انجینیرینګ شعبې اف ڈبلیو چارواکو او ځایي انتظامیه بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ شمالی وزیرستان رزمک سیمه کې د اف ڈبلیو یو ګاډی پر سړک نسکور شوه چې له امله یې درې کارکونکي مړه او درې نور ژوبل شوي دي. دوی اووه په مړه شوو کې یو فوزي او دوه مزدوران دي. ژوبل شوي کارکونکي د سیمې روغتون ته رسولې دي. چارواکو اووه د فوج انجینیرینګ شعبې ګاډی په سیمه کې جوړېدونکي سړک لپاره د سامان ډکو چې د رزمک غرونو کې پر سړک نسکور شو، خو په دغه سړک کې د مزدوري او ګاډو استعمال لپاره د سیمې په خلکو د وسلوالو لخوا بندیز دی او اف ڈبلیو او یعنی د فوز اداره په خپل دغه سړک باندې کار کوي او وخت په وخت سیمه کې د وسلوالو لخوا پر دوی بریدونه هم کیږي.
اوریدونکو د قومي وطن پارټي مشر افتاب محمد خان شیرپاو د صحت نړیوال ادارې لاړه پیښور خار د پولیو د وایرس لوی مرکز ګرځولو باندې د افسوس سرګندونه کړې دي او ویلي دي چې د خبر پښتونخوا موجوده حکومت د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره څه واضح پالیسي نه لري. په پیښور کې د مشال اډیو خبریال لافتہ محمد خان شیرپاو سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کارکردګۍ نه څومره مطمئن دي. نوموړی وایي
پولیو ڈراپس پیخور پا خار کے بھی نشی ورکولے پا سوابیہ کے نشی ورکولے پا نو خار کے پا مردان کے الجے کے پہ حملے کی گی نو تدیر پارا اس دوی پارام کی نیو بھی چی مرکزی حکومت اغشی بھی پو روزانہ بیانات ورکی او مرکزی حکومت او سابقہ حکومت پس اغا کی خود دوی پا دے وہ میاشتو کے دے پولیو دا پارا سا اغا کو دام را خلق او جلیش او اس سوک دا یر ایک اگر کولم نشین دا دا دی دا پارا دوی سا سا ایک متی ہم
دیدا دا پختنا مان کولا چی یرا دا کم پیخی ہو شوی دا خو سیٹل ڈسٹرکٹ کیو شوی پا خیبر پختنا پا حکومت چی کم دے ریٹ تیالتا ہو شوی اور دی بیام مرکز باندے دا گتنی سی چی دا غی پاری سی دا دا غی دے کنی
مواری زم پدے ہی حیرانی ما چی ہر یو شید بھی مرکز تا غتی دل تا دماکو شین دی وچے مرکزی حکومت مذاکرات نہیں کرے مذاکرات سدا سے آسان کار نہ دے اور آگے کے چی دوڑا فریقین باغی تا رضی آگے دا پارم با جو خفیت طریقے سر با دا دے کی پیش قدمی کی گی با جو وقت کے پکے رکاوٹ راجی دا یو دیر وے سفر دے پدا سے پاسان مانے مذاکرات کے دے نشی دا غیر پارا ماحول جوڑو لو بیا آغا مخ کے بوتل نو دوی پا ہر یو شے کے چی کم مخبل غلطہ دی آغا پا وفاقی حکومت ما دیا چی دا نچے وفاقی حکومتم بالکل داغوی سے واضح آغا دا پالیسی دا خو دوی دلتا لگ پدے کے پیش قدمی کرے وے او لا این آرڈر خپل ریٹ پا پیخور کے دا پیخور گرد و نوا کے صحیح ساتلے وے نو کی دیشی چی دا خبرہ نوار آغلے
اختام خان دا لوکل باڈیز دا الیکشن خبر کی گی پا ٹول ملک کے ویا پا صبح کے سگنے چی پا دا لوکل باڈیز الیکشن دے پا کبالی سی موکی موشی ساس و گند سر آئے لگی
مونگا دے دا پارا پور زور دا مونگا دا مطالبہ دا حمایت کو چی کبالی علاقوں کے دے لوکل گورنمنٹ الیکشن اوشی زکا چی التا چی کم صورتحال دے تا غیر پارا دا ضروری دا چی دا سے خلق منتخب نمائندگان راشی چی آگوی دا غیر خلقو ترجمانیو کی دا غیر دا پارا واد اچت کی او التا آسم حالات خراب شوی دی ملکان غریبانان پا ٹارگیٹ کلنگ کیا غشو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن مغا دے دے دا پارا دا ضروری دا چی دا یو قدم دے واغشتی شی
دا کامی وطن پاٹھی مشر افتاب احمد خان شیرپاو چې مشال رادیو سره ځانګړی مرکه کوله او په همدې موضوع په اړه یو بل رپورٹ هم لرو. د صحت نړیوال ادارې وایي چې په پاکستان کې د پولیو وایرس نه یوازې هیواد لپاره بلکې گاونډي هیوادونو لپاره هم ګواښته. همدارس ایکسپریس ټریبیون ورسپانل کې چې د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د صحت ادارې نړیوال ادارې یونیسف سره د رابطو شلول هم د اندېښنې وړ خبره ده. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې د پاکستان پېښور ښار د پولیو وایرس ګډ دی او په دې هیواد کې دننه او په افغانستان کې د زیاتره د پولیو ناروغانو تعلق هم دغه ښار سره دی. په پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې مشر الیاس دوری د تیر جمعې په ورځ ویلي چې په پاکستان کې 90% د پولیو کیسونو تړاو پېښور ښار سره دی. همدارس په افغانستان کې تیر کال د پولیو په 43 کیسونو کې د 200 تعلق له پېښور ښار سره درلودو. د الیاس دوری په خبره کچري د پولیو وایرس مرکز لمنځه یوړل نشي نو دا به د هیواد د نورو برخو لپاره ګواښوي. په همدې موضوع ایکسپریس ټریبیون ورسپانې یو اداریه هم خبره کړي. ورسپانې لیکي چې دا یو مسله ده چې ولې والدین خپل ماشومانو ته د پولیو یو څو څاڅکي نه ورکوي چې له دې سره دا ماشومان د ټول عمر لپاره له خطرناک ناروغونه بچ کېدی شي. پاکستان د پولیو پر ضد مبارزه کې ماتې سره مخامخ دی ځکه چې تیر 2013 کال کې د پولیو 15 کیسونه ریکارډ شوي وو. دا شمیره د 2012 کال نه زیاته ده. په دغه کال کې د پولیو 50 تصدیق شوي کیسونه ریکارډ شوي وو. ورسپانه کې چې پاکستان د نړۍ په دریو هغو هیوادونو کې شامل دی چې دا مهلکه ناروغي پکې شتون لري. د دې وجوهاتو کې یو دا ده چې تیر کال زیاتره خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول نه انکار کړی وو. په ادارې کې راغلي چې 2012 کال کې 4000 ماشومانو ته د هغو والدینو د پولیو څاڅکو ورکول نه انکار کړی وو. دا شمیره په 2013 کال کې دوه چنده زیاته شوه. د پولیو زیاتره ناروغان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دي، چرته چې سخت دریز ډلې د پولیو ساسکو په اړه منفی پروپاګاندا کوي. ادارې کې راغلي چې یو بل د اندېښنې وړ خبره هم موجوده ده. د صحت صوبایي چارواکو د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف سره رابطې شلولې دي. یونیسف د پولیو پر ضد د حل ضرور د رابطو یوه څانګه جوړه کړې وه. په دې کې د ادارې په وینا 320 کارکوونکي په خیبر پختونخوا کې او 180 په فاټا کې کار کوي. ادارې زیاتوي چې باید دا مسله په سمدستي توګه حل کړي شي، ځکه چې په روانه اونۍ کې په شمالي وزیرستان کې د پولیو 95 کیسونه مخې ته راغلي. اوریدونکو، د امریکا حکومت له وسله والو طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې ترې پیل کړي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د جمعې په ماښام د کابل په یو رستورانت کې شوې ځان وژونکې برید غندلې دي. په دې برید کې د درې امریکایانو په شمول 14 بهرنیان او 8 افغانان وژل شوي. د برید پر افغان چارواکو سربیره د نړۍ یو شمېر نور مشرانو هم غندلې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې خپل وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. دا هغه وختونه ده چې له کلونو راهیسې د افغان حکومت لخوا هم په وار وار له وسله والو طالبانو څخه شوي، خو طالبانو تر اوسه بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني ویلي دي، د افغانستان د جګړې د سولې ایز هواري لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دل تر ټولو ډاډمنه لاره ده. د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې له طالبانو څخه د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو غوښتنه کوي چې ولسمشر حامد کرزي پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د طالبانو څخه د سولې خبرو ته د کیناستو غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د جمعې په ماښام د ډلې په کابل کې پر یو لبناني رستورانت برید کې لږ تر لږه 21 کسان چې ډېری بهرنیانو ووژل. سپینې ماڼۍ دا برید په سختو ټکو غندلې. د سپینې ماڼۍ په وینا د هغه کسانو وژنه په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی چې د افغانانو د یو روښانه راتلونکي لپاره کار کوي. د تاورنادو په نوم په دې لبناني رستورانت د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغان چارواکو په وینا په دې برید کې ټول 21 کسان وژل شوي چې 14 بهرنیان او 8 تنه یې افغانان دي. په وژل شوو بهرنیانو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په شمول 3 امریکایان، 2 برتانویان، 2 کاناډایان، 2 لبنانیان، 1 پاکستاني او 1 روسي شامل دي. په کابل کې د پیسو د نړیوال صندوق د دفتر مشر وابل عبدالله او د یوناما د دفتر د سیاسي چارو رئیس ودیم نظروف هم په دې ځان وژون کې برید کې وژل شوی. د ناتو عمومنشي اندرس فوګ راسموسن هم د دې کسانو وژنه په سختو ټکو غندلې او د ایله واشت څخه ډک عمل بللې. تر دې مخکې ایساف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان د کابل په یو رستورانت د برید غندلې وو. په دې اړه د عکس العملونو په لړ کې ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو دا برید یو جنایتکارانه عمل بللې. ښاغلی کرزي د دې برید د غندنې څنګه ویلي کچیر ناتو او د امریکا متحده ایالات غواړي چې افغانانو سره یو وسیو همکاري وکړي، نو باید ترورستان هدف وګرځي.
زموږ همکار اجمل اندو چې تاسو ته رپورت وړاندې کړو. ورته تاسو لپاره یو شمه نور رپورټونه هم لرو، خو اوس پام وکړئ دي سندرې. اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی سندره مو واوریدله. وخم شبه دی د سهار 9:30 بجې د فرخند وزیر نه د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان او هند د تجارتی اړیکو په زیاتولو سلا شوې دي. د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر چې د هند په سفر وو تیر شپه په واګا پوله خبريالانو ته وویل دوه هیوادونو د برابرې په بنیاد منډو ته پر سد اتفاق کړي. د افغانستان د کندهار چارواکي وای په دغه ولایت کې په یو راکټي برید کې د فوټبال درې لوبغاړي وژل شوې دي. چارواکي وای د فوټبالران پرون د خالی په ماخام د میوند په ولسوالۍ کې وژل شوې. په شمالي وزیرستان کې د پوست انجینرینګ شعبې ایف ڈبلیو چارواکی وای تیر ورځ پر ازمک سیمه کې د ایف ڈبلیو یو گاډی په سړک نسکور شوه چې پکې درې کارکونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای باید د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو کارکونکو ته سکیورټي ورکړي او د غساس کې د صوبې ټولو ماشومانو ته ورسوي. بلخوا ڈبلیو ایچ او وای په خبر د پولیو وایرس ګډ دی. سپینه ماڼۍ د کابل په یو رستورانت هغه خونړی برید غندلې چې د تیرې جمعې په شپه یې 14 بهرنیان او افغانان اوجل. د نیټو جنرل سیکرټری اندرس فوګرس موسن هم په یو بیان کې د برید غندلې او دای له وحشت ډک کار بللې دي. د کامی اطلاح په نوم د شام اپوزیشن ډلې د بشر اسد د حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون منلې چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې پیلېږي. په شام کې د کورنۍ جګړې په سناسو درو کلونو کې د لومړی ځل دی چې اپوزیشن او د رژیم استازي له یو بل سره په مخامخ خبرو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جرمن ټلویزیون ته ویلي دیوا د امریکا جاسوسي ادارې د تپرینک دی چې د جرمني او یا نورو اتحادیانو سره اړیکې خراب شي. او د لیبیا جنگي جازونو پرون د خالی پورز دغه هیواد په جنوب کې په هغه وسوالو حمله کړي چې د هوایی پوس په یوې اډې وسوال برید کړي وو.
فرخند وزیر وا چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان د مقامی او قامی ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې د پولیو مخ په سیوا کې دونکو کیسونو لیکلي دي. دغه لړکه مشرق رسپانه خپل ادارې کې د صحت د نړیوال ادارې د مشر بیان ته پام راګرځوي چې پکې ویل شوې دي د پاکستان قبایلی سیمو کې ورته د ترهګرو خطر شته. خو په خبر کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی ذخیره موجود ده او د پاکستان د پولیو 70% جراثیم په خبر سره تعلق لري. ادارې وایي چې پاکستان د نړۍ هغه یوازینی ملک دی چېرته چې 2014 کال کې د 2012 کال په نسبت د پولیو زیات کیسونه ریکارډ شوې دي او په درې اتیا کیسونو کې د زیاتره جرړې د پیښور سره لګېدلې دي. او دې کې شک زکه هم نشته چې نه یوازې د پیښور نالې بلکې د هاغه ځای الوده فضا هم د دې وجه جوړیږي. اداري وایي چې حکومت له د پولیو مسلې ته پام راګرځول پکار دي. هر څوک عمران خان دغه لړکې د مولانا سمیع الحق نه یو فتوا هم اغستې وه خو بیا هم پولیو کې سکمې نه دی راغلي. نو ځکه داسې ښکاري چې دغه لړکې بعضې کمزورې او کوتاهۍ شته او پکار ده چې هغه ختم کړي شي. او داسې هم اطلاعات دي چې د پولیو ساسکي راتلو کې د پوس پنګرانه کې ورکړی شي. خو بیا هم دا خبره په خپل ځای چې د نالو او ډیرانونو صفایي او آلودګي ختمول د پوس کار نه دی. د دې لپاره به بیا هم صوبایي حکومت د صحت او نور متعلقه وزارتونو خپل کار کوي. او بل دا چې باید د طالبانو سره مذاکراتو کې دا خبره هم وکړي شي چې په اول سر کې د پولیو ډلو ته د کار اجازه ورکړي شي. نو دا شنبې د پولیو مخنیوي لپاره په یو مخه کار شروع شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې 13 ورځ عمران خان ویلي وو ټولو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون ته طالبانو سره د خبرو اترو واک ورکړی وو خو تر اوسه یې هیڅ نتیجه مخې ته نه دی راغلی. نو باید چې حکومت یو بل ټولګوندي زغونډه روبلي او هغه کې ټول صورتحال واضح کړي. اداري وایي چې یقینا طالبانو سره مذاکرات یو ګران کار دی او 1300 میاشتو کې چې کم حالات را مخې ته شوی دي هغه هم ډیر واضح دي. او لا تر اوسه دا پته نه لګي چې طالبانو سره مذاکرات کیږي او کنه. او که کیږي نو دا بسنګ وي دا څوک کوي؟ آیا سیاسي خلک، غیر سیاسي خلک، که مذهبي خلک؟ نو لا تر اوسه دا خبره نه ده پډاګه شوې. اداري اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې باید د عمران خان تجویز پسندیدګي سره واغستې شي ځکه چې موجوده وخت کې چې ترهګري سمره په شدت سره مخ په وړاندې روانه ده. داسې ښکاري چې حالات ډیر خراب دي او که پسندستي توګه د معاملې ته پام ونه کړې شو نو ورسره به حالات د کابو نه بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ایران ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو خلاف عملیات کول او دغه وروسته په دغه سیمو کې پوځي چاوڼۍ جوړول آیا د ترهګرۍ خلاف د جګړې یو دوامدار حل کېدلی شي او کنا؟ د پاکستان پوځ اوس هم په هغه مرحله کې ولاړ دی چې لکه د پوځي عملیاتو وروسته د واک انتقال ته لانه دی تیار. ډان د سوات مثال ورکوي او لیکي د سوات اپریشن حکومت او پوځ کامیاب ګڼي، نو آیا د یو کامیاب اپریشن مطلب دا شو چې دغه تبه پوځي چاوڼۍ جوړولی شي او کنه؟ دا چې دغه سیمې نه اوس هم وسلوال په مکمله توګه نه دي ختم شوي. ډان لیکي د سوات حالات اوس هم خپل عادي ځای ته نه دي ستانه شوي، وسلوال بریدونه کیږي او د طالبانو د سوات چپټر مشر ملا فضل الله د تحریک طالبان د نوي مشر په توګه ټاکل کېدل ښکاره کوي. وسلوال په دغه هیواد کې په یو نوي شکل کې راټولېږي او خپل کارونه پر مخ بوزي. ډان لیکي په سوات کې د حکومت له اړخه هم ډېر لږ کار شوی دی او باید دغلته د خلکو مسلو ته زیات پام ورکړل شي. ډان لیکي کچېرې ملکنډ د پوځي عملیاتو لپاره یو مثال وګڼل شي، نو باید چې د دې مطلب دا نه وي د خیبر پختونخوا په کومه بله سیمه یا په قبایلي سیمو کې دی پوځ پاتې شي. او دا شان د بلوچستان مسله هم ده. په سوات کې خو بیا هم خلک د پوځ د موجودګۍ داسې مخالفت نه کوي څنګه چې په بلوچستان کې په نظر راځي، او باید حکومت او امنیتي ادارې په دې اړه زیات فکر وکړي، یو مضبوط پولیس جوړ کړي او حکومت د مسلو د حل لپاره عملی کار وکړي. بلخوا ای پی خبری اجانس لیکي په کابل کې په یو ریسټورانټ په ځانمرګي حمله کې سناسه 21 کسان وژل شول چې پکې د آی ایم ایف د افغانستان لپاره استازي او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سلور کارکونکي هم شامل دي. په وژل شو کې دوه امریکایان، دوه برتانوي اوسیدونکي، دوه کینیډین او د دغه ریسټورانټ مالک هم شامل دي. ای پی لیکي د تیرې جمعې دغه حمله په 2001 کال کې د طالبانو د واکه لری کېدو وروسته په خونړۍ بریدونو کې راځي. د کابل دغه لبنیز ریسټورانټ چې تاور نه نومېدو د بهرنیو سفارتکارو، امریکایي او افغان چارواکو او دا شان بهر ملکي کارکونکو لپاره د خوراک یو ښه ځای وو. د ښار د نورو ریسټورانټونو غوندې یې د سکیورټي سخت نظام لرلو. افغان ولسمشر حامد کرزي دغه برید په سختو ټکو غندلې او په امریکایي او نیټو ځواکونو یې غږ کړی چې د ترهګرۍ خلاف دې سخت ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم دغه پیښه غندلې او دای د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ګرځولې ده. طالبانو د دغه برید پړه منلې. بلخوا افغان استخباراتي ادارې وایي دوی په کابل کې د داسې یو شمېر بریدونو مخه نیولې ده. په دغه هیواد کې د یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې نړیوال ځواکونه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي او د افغانستان او امریکا ترمنځ په هغه امنیتي تړون هم خبرې ودرېدلې دي د کوم له مخې چې به نړیوال ځواکونه د 2014 کال وروسته هم په دغه هیواد کې ایسار وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د شام د حکومت په ډلو ویشل شوی اپوزیشن بل اخره د خالی په ورس په دې صلاح شو چې د شام په اړه په هغه نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې جوړیږي. په دې اړه د ملي ائتلاف په نوم د شام د اپوزیشن ډلو په استنبول کې په یو غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه. نور تفصیل د اجمل ان سخاورو.
د سوریې په اړه د کانفرنس ته د جنیوا دویم نوم ورکړل شوی او ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ پیل شي. په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لارې چارې لټول د دې کانفرنس هدف ښودل شوی، څو په دې هیواد کې هغه خونړۍ شخړه پای ته ورسوي چې له 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې په ترڅ کې 130,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي. د بشر الاسد حکومت لا د مخه په دې کانفرنس کې برخه اخیستل تایید کړي. د سوریې د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسون د ډلو مشر احمد جربه ویلي ډله به یې له واک څخه د بشر الاسد د لرې کولو په هدف په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د فرانسې خبري اژانس د احمد جربه له خولې وایي د جنیوا دویم په نوم د خبرو اترو میز د انقلاب د ټولو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره یو طرفه لاره ده او د اسد د لرې کولو لپاره لومړنی او مهم ګام دی. ویل کېږي چې د اپوزیسون ډلو د سوریې په اړه د جنیوا کانفرنس کې د برخه اخیستو یا نه اخیستو په اړه رایه واچولې او د 14 مخالفو رایو په مقابل کې 50 موافق رایه ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسون د ډلو دا پریکړه ستایلې او دای د سوریې د ټولو خلکو په ګټه رایه اچونه بلل چې د نوموړي په وینا د بشر الاسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې ځپل شوې دي. د فرانسې خبري اژانس وایي د سوریې اپوزیسون له اوږدې مودې هڅه کوي چې د اسد د رژیم خلاف جګړه کې یو متحده جبهه رامنځته کړي، خو د دې جبهې په مشرتابه او په تبعید کې د حکومت پر جوړولو خپلو کې جدي اختلافات لري. د راپور په وینا د اپوزیسیون یو شمېر ډلې په دې ناخوخه دي چې د هغه رژیم له استازو سره یو میز ته کښېني چې له درې کلونو راهیسې دوی پر ضد جګړه کوي او د نسکورولو هڅه یې کوي. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته داسې یو امنیتي پلان وړاندې کړی چې هدف یې د سوریې په جګړه ځپلي شمالي ښار حلب کې د ټولو پوځي عملیاتو بندیدل دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي دي چې حکومت غواړي له یاغیانو سره بندیان تبادله کړي چې دا به د سوریې د شخړې د پایل راهیسې په دې برخه کې لومړنی لوی ګام وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دمشق همدارنګه چمتو دی چې په بشري برخه کې هم جدي ګامونه واخلي او د مرستو رسولو لارې چارې بهتره کړي. د شنبې په ورځ په دمشق کې د ارمک په نوم د فلسطیني مهاجرو یو محاصره شوي کم ته په څلورو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د خوراکي موادو مرستې ورسېدلې. ویل کېږي چې په دې کم کې لسګونه کسان له لوږې مړه شوي. که چیرې د پریکړو سره سم دواړه لوري د جنوا په دې خبرو اترو کې برخه واخلي نو دا به د سوریې د تقریبا درې کلنې شخړې په اوږدو کې لومړی ځل وي چې د بشر الاسد د رژیم او یاغیانو استازي مخامخ پلو کې خبرو ته کینی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د امریکا لخوا افغانستان ته د امنیتی تړون د لاسلیک کول لپاره ورکړی وخت پای ته رسیدلی، خو واشنگتن د کابل سره د دې تړون د کولو او په خپل منځ کې د توپیرونو له منځه وړلو لپاره خپل سفارتي کوششونه ډیر کړي دي. دا تر هغې وروسته کېږي چې د دې تړون د لاسلیک کولو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزي له خپلو شرطونو نه دی تیر شوی. دا شرطونه څه دي او په دې اړه وروستۍ پرمختګونه څه دي؟ دا د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګې په دې رپورت کې اورو چې بشیر غواخ یې درته وړاندې کوي.
یو امریکایي ډیپلومیټ د نوم د نخودو په شرط ویلي چې د افغانستان او امریکای ترمنځ پر امنیتی تړون خبرې که د پردې تر شا وشي نو ښه به وي، ځکه چې د هغه په نا په مطبوعاتو کې د ځینو خبرو راوتل مشکلات جوړوي. د دغه تړون پر سر له څه مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوده بیانونه راغلي. امریکا څو واره افغان حکومت ته ویلي که تړون زر لاسلیک نشي نو ټول پوځیان به له افغانستان وباسي. په ځواب کې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې تر څو امریکا افغانستان کې د سولې راوستلو لړکې پوره مرسته ونه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشي کول ونه دري، تر هغې به دا تړون لاسلیک نه کړي. یاد دې وي چې تیر کال په کابل کې ویلوی جرګې هم دا تایید کړه چې افغان ولسمشر حامد کرزي دې امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کړي. که دا تړون لاسلیک نشي نو امریکایي پوځیان به په دې کال کې د ولسمشر باراک اوباما د اعلان له مخې ووځي، خو که تړون وشي نو ځینې امریکایي پوځیانو ته به د پاتې کېدو قانوني لاره جوړه شي. په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر سید طیب جواد وایي امریکا چې څومره هم پر افغانستان د دې تړون د دستخطولو لپاره فشار اچوي، هماغومره د افغان ولسمشر حامد کرزي خبره برلاسه کیږي. امریکا غوښتل چې دا تړون د دې کال په شروع کې وشي، خو د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي د دې امنیتی تړون لپاره د تاریخونو ورکول مرسته نشي کولای. دغه په وینا کې ولسمشر حامد کرزی دا تړون لاسلیک نه کړي او تر بل ولسمشر پورې هم پاتې شي نو بیا به هم د 8000 څخه تر 10000 پورې بهرنیو پوځیانو پاتې کولو پلان کومه مشکله خبره نه وي. افغان ولسمشر په ټینګار ویلي چې هغه د تړون مخالف نه دی، خو باید چې د تړون تر لاسلیک کېدو مخکې هیواد کې د سولې لپاره ضمانت موجود وي. له بلې خوا امریکا وایي دا د افغانستان او امریکا دواړو په ګټه ده چې افغانستان کې نړیوال پوځیان تر دې کال وروسته هم پاتې شي.
بشیر غواخو چې اوریدونکو تاسو ته رپورت وړاندې کولو. له پاکستان څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر د رپورټونو له مخې په تیر 2013 کال کې نږدې 10000 رجسټر شوي افغان کډوال د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه خپل هیواد ته ستن شوي دي. نور تفصیل له پیښوره د خپل همکار په دې رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر د راپورونو له مخې له پاکستان څخه افغانستان ته د راجستر شو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او په تیر 2013 میلادي کال کې زرګونه افغان کډوال د پاکستان له خیبر پختونخوا، بلوچستان او د دغه هیواد د نورو سیمو څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر ویاند دنیا اسلام خان وایي په تیر 2013 میلادي کال کې نږدې 10000 رجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي دي چې د دې شمېر ډېری برخه له خیبر پختونخوا څخه ده. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پیارلسم کی تقریبا یو دیش زر افغانان چې د پاکستان سره د تاوخت کې لیوی صدا کی شپار زر سلام زیات خلق چې هغه د خپل پاتې کړیو نظر د بلوچستان سره او نور د پاکستان د نیو نورو
د دنیا اسلام خان په وینا د نورو کلونو په پرتله په 2013 میلادي کال کې د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ کمزوري وه
تقریباً د 50 سره زیات افغانان تللي وو افغانستان ته دې کال بېخي تمولو ریپیټریشن 2002 مصداري پیټریشن عمل شروع شوی دی نو تقریبا یوولس کاله اوسو چې افغانان موږ فیسیلیټیټ کړو د واپس روانګۍ لپاره
په خیبر پختونخوا کې مو د افغان کډوالو د چارو د رئیس لمرستیال عبدالحمید جلیلی وپوښتل چې د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ کې ولې کمښت راغلی نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په 2013 میلادي کال کې د ځینو بهرنیو رسنیو لخوا د 2014 میلادي کال په اړه منفي تبلیغاتو د افغان کډوالو پر ستنېدو اغېز کړی دی
په 2013 کال کې چې انټرنیشنل میډیا ځینې منفي تبلیغات چې دا به 2014 کې افغانستان کې څه مشکلات راپېښ شي او څه بازار راپېښ شي هم څه نه څه اثر په آدم ایتک د خلکو کې کړی دی دویمه دا ده چې هغه خلک دلته اوس پاتې دي چې دلته انویسټمنټ یې کړی دی او یو څه نه څه کاروبار لري نو دغه ظروف او شرایط چې په پاکستان کې د خلکو ته مساعد دي دومره اندازې ته سهولتونه په افغانستان کې هلته موجود نه دي
نوموړي همداراز وویل تمه دا چې په 2014 میلادي کال کې به د بیرته ستنېدونکو افغان شمیر زیات شي په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان سفارت د چارواکو د نظر معلومولو هڅه وکړه خو دوی په دې اړه له سوالو ډډه وکړه د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د ویاند د وینا له مخې په تیرو 11 کلونو کې له پاکستان څخه نږدې 13 لکه افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي او په خبرې دا مهال په پاکستان کې یوازې 14 لکه راجستر شوي افغان کډوال پاتې دي چې ډېری د دې هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې دیره دي
پختو وای مشال ریڈیو اور
اردن کو تاسو د مشال ریڈیو خبرونه تا غوګه د خیبر ایجنسی درې لوی لارې د غس اړخته میشتو سیدونکو د فاټا سیکریټریټ پرمختای پروژې راها چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته هم د ژوند بنیادی اسانتیاو چینا به برخې دی باید دلته هم ترقیاتی کارونه تر سره شي دوی وایي چې د خیبر درې یوازې خې اړخته دغه کارونه روان دي خو غس اړخته آبادی تسوک پام نه کوي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
د خیبر جنسی خلک وایي چې د فاټا سیکریټریټ پرمختیایي پروژې راه د خیبر درې لوی لارې د خیړ خبادې د لپاره ترقیاتی کارونه پیل کړي دي خو د غسړ خبادې د دغه ترقیاتی کارونو نه به برخې ده دوی وایي چې د دغه سیمې غسړ خلک هم د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه لري او باید د یادې پروژې چارواکي دې ته پام وکړي او دلته هم ترقیاتی کارونه پیل کړي په دې حکلا د جمرود شاکا سیمی اوسیدونکو میاجان پردای مشال ریډیو ثوای
نو خاص کار چې کم غس سره په سایډ دای پښوی دغه تا د چوبیلونو یا د بجلی یا دغه سولر سیستم په مات کې ډیر زیات ضرورت دی قدام د خبر ایجنسی و حصہ دو مونږ ته پته نه لګیږي چې خي طرفه څه چل دی او غس طرفه څه چل دی دوی خي طرفه کارونه روان دي وسم روان دي او غس طرفه نه کیږي نو په کار دی چې کم دغه پروجیکټ ته راه چې دا په غس طرفه کار شروع کی
او د خیبر سیمه یو بلتن بختیار پردی هم دغه وختنه وکړه او وی ویل
اری مونږ غس طرف ته هم دی وبو ضرورم شته د ټینکو ضرورم شته چوبیلونو ضرورم شته ترکیاتی د ټولو کارونو شته ځکه چې خخي طرف ته شینو کار دی چې غس طرف ته مو شید خپل مونږ ته ډیر ضرور دی اری مونږ د ملک ګل احمد کله چې کوم راتی د غس طرف ته پیښور د مخه دانی کی خیل ری غونډه شه د غونډه ری تب کار دی چې غس طرف ته مو شي
د خیبر درې سړخت پرتو خلکو د ترقیاتی کارونو د دغه غوښتنې په حق له مشکله د فاټا سیکریټریټ راه پروژې پروګرام منیجر فیصل انور سره رابطه وکړه نو دوی وویل
پولیټیکل اډمنستریشن دا ایریا ډیفاین کړ چې دا نوې پروجیکټ نو تاسو رائټ سایډ نه سٹارټ واخلئ رائټ سایډ لا فلال سکیورټی سچویشن خدي نو دې نه تاسو سٹارټ واخلئ او فردر او بیا چې څنګه پروجیکټ ټایم سره راځي نو نور ایریاز به موږ تاسو ته بلاو. نو دې کال مونگا خیال دے چھے مونگا لیفٹ سائیڈ تم کارونا با سٹارٹ کو انشاءاللہ دی طرف تا ہم دا کارونا شروع کی گی خو مونگا بس خپل وار پلان تے انتظار دے چھے اگر سنگا منظوری دے مونگا اسلام آباد نراشی بیا مونگا دلتا پی میٹنگ اوکو اور فارٹا سیکٹریٹ اس سنگا باتا ستوویل سٹیرنگ کمیٹی دے اگر اپروول پوشی فارٹا ٹاس فورس نا کی انشاءاللہ مونگا لیفٹ سائیڈ تا ہم دا خلکو تا مشکلات حل کو
یاد دیوی چھے دا فارٹا سیکٹریٹ راہ پروژا پا خیبر جنسائی کی دا جاپان حکومت پا مالی مرست
دا مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونی ته غوږی. محمود یو ماشوم دی چې هر ورځ له سهار تر ماښامه د کوټه په چړکونو ګرځي او له خلکو د پیسو خواس کوي. له دې ماشوم سره او همدلته له یو صوبایي وزیر سره زموږ همکار مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راګرځو.
ستانم څه شدی؟
هغه د محمود دی.
عمر دې څومره دی؟
خبر
نه. او ته دلته څومره وخت راځې دلته په ګرځې په دې روډو باندې په کوټه کې؟
کوټه کې؟ ها دا هلته دا سم پنځه ورځې کېږي شپږ ورځې دلته یم.
څه کار کوې ته؟
څه دلته ته؟
ته ورځې څو روپۍ ټولې ته؟
کله دوه وینځې کله تر څو.
نو ستا پلار ورونه څوک ستا کنه ستا؟
حالیم یو مشهور دی هغه دا ګاډیان سپاکي.
ګاډیان پلار د څه کار کوي؟
پلان خټه انګه چلې درې واغه پښنه وکي.
نو ته سکول سبق وای نه وای؟
سبق زم ما ځان دي.
کله تللې سکول ته کیا؟ ته غواړې چې سکول وای سبق وای؟
ها؟
نو دا چې ته د ورځې 200 روپۍ ټولې کې دلته په کوټه کې په بازار کې بیا په پیسو باندې څه کوي؟
لا تا دوی په خمسې په.
چې سیس په اخلي بیا ته ماشام ته شپې د شپې ته کوټه دي.
خالي هغه لري کون ګول دی؟ آی هغه نو د دوی.
ښه. کدر من اوردونکو محمود چې په کوم د کوم دکان مخې ته په کومه تړه باندې په جنا روډ ناشته په هماغه دکان کې ځننه د بلوچستان یو صوبایي وزیر بابت لالا ناشته ورزو او له بابت لالا څخه لدې صوبایي وزیر څخه د محمود او همدغه سي د زرګونو نور ماشومان په حق ور سره خبرې کوو. بابت لالا تاسو په جنا روډ باندې په یو دکان کې ناشاس او دغه دکان په مخه مخته محمود یو ماشوم دی هغه سوال کوي پیسې ټولې له خلکو څخه لاره تر ماشومان په دې د کوټه په دمر سخت یخ کې د محمود په څیر په زرهاو نور ماشومان چې نه یوازې په کوټه کې په نورو سیمو کې پښتن مېشتو سیمو کې بولس مېشتو سیمو کې ګرځي. ستاسو حکومت راغلی دی تاسو به دغه ماشومان لپاره څه کوئ؟
خبر دا د سدا وخت ستا د چایلډ کم بچان سدي په بازار کې ګرځي لاوارس دي یا پلار مور دا وسنه لري نو هغه سدي سکولان ته ولږي لادي ته جامع ورکي لابل وکي لا خوراک. نو دا موږ اول ځل په دا حکومت موږ دا فیصله کړې ده سموږ به په هر سکول کې ان شاء الله که خدای کړو سی به الکان ته سکالرشپ او دا موږ نن سبا و ډونر زمو دي خاطر راغبه کړې دي ته ما م دنیا سکه تاس دغه شای سدي دغه د بچانو یا د بیروزګاری ده یا د الکان چې ګرځي په بازار وو کې غریبي او مزدوري د مور پلار د پاره ماشان د نه پکې د پاره موږ دا چې کړی د زموږ حکومت دا فیصله کړی ده چې موږ کم سه کم و بچانو ته هغه سکالرشپ ورکو هغه وظیفه ورکو چې دوی مور پلار سکول ولږي.
له کوټې مو د مشال رادیو خبریال رپورت اوریدلو. اردوونکو د افغانستان د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي ایوب استاد چې ته د تیرې سه باندې نیمه پیړۍ راهیسې د خپل غږ خواږه په اوریدونکو لوري نن سبا په کور د ناروغۍ او بې وزلې شپې او ورځې تیروي خو د تیرو څو ورځو راهیسې په انټرنیټي پاڼې فیسبوک له نوموړي د علاج لپاره د مرستو غوښتنه شوې وه چې د یو شمېر خواخوږو پښتنو ترڅنګ د ننګرهار والي مولوي عطاالله لودین هم لدی حسو خبر شو او 5000 روپو مرسته ورسره کړی دا. نور حال د جلال آباد د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې راکوي چې د ایوب استاد په یوي سندري پیلېږي.
دا سندره ایوب استاد سره پاس سلويخ کله په خوا د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړی و چننی هم عام او خاص پښتانه په ډیر مینا او علاقه مندۍ سره اوري. د پښتو ژبې دغه وتلې غزل خوان سندرغاړي د تیرو سو کلونو راهیسې په کور د ناروغۍ او بې وزلۍ شپې او ورځې تیروي خو له تیرو سو ورځو راهیسې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو په انټرنیټي پاڼه فیسبوک له ایوب استاد سره د علاج په خاطر د مرستو غږ کړی و چې یو شمیر خواخوږي او د ایوب استاد د غږ مینوال دې ته حاضر شول چې مرستې ورسره وکړي. په لومړي ځل د وتلي انځورګر امدلار باب د فیسبوک په پاڼه د ایوب استاد لپاره د مرستو غږ وشو. نوموړی وایي،
اول خو د زیر منتظر صاحب نه مننه کوم چې دا خبره ما ته وکړه، بیا تاسو سره م شریک کړه د فیسبوک د لارې ملګرو ته دا پیغام ورسو. یو بدبختي دا ده چې نه تنه ایوب استاد بلکې داسې ډېر مشران چې زموږ په ټولنه کې هغوی په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، مختلف شعبو سره د هغې تړاو دی، چې هغوی بیا مړه شي بیا پاسېږو د هغې لمانځنه کوو. نو بهتره دا ده، دا یو ښه شروع ده چې په دې کې موږ تاسو وکتل چې لر بر پښتنو عملي اړخ یې په هر صورت خو خپل آواز او خپل هغه احترام استاد ته راورسو.
له ایوب استاد سره د مرستې د دغه کمپاین غږ د ننګرهار د والي مولوي عطاولا لودین تر غوږو هم رسېدلی و. د والي او تن سلاکار عبدالله کامول چې د فرهنګیانو د یوه پلاوي په ملتیا د ایوب استاد پوښتنې ته ورغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې وروستیو کې د استاد له ناروغتیا چې د فیسبوک تلارې د مرستې کومه پوښتنه شوې وه، ما هغه د ننګرهار د محترم والي مولوي عطاولله لودین سره شریکه کړه. مولانا صاحب د استاد د مینوال په توګه دواره هدایت وکړه، 50,000 روپۍ د استاد سره مرسته وکړه، او د ژمنه ما سره وکړه چې وخت نا وخت به استاد ما سره یادي، او زه به کوښښ وکړم چې استاد یو بهرني هیواد ته او یا دلته که ممکن وي چې د علاج وشي.
د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر استاد لال باچا ازمون وایي، په کار ده چې د دغه لوی سندرغاړي په درملنه کې هر څوک له خپل وس سره سم مرسته وکړي.
دا هغه څوک چې د آسیا په نیمه وچه کې د موسیقۍ او د غزل ستایل کېدله. ما د خیر محمد نه اورېدلی دي چې هغه څوک چې غزل ویلی شي هغه ډېر کم لرو کوي، یوازې ایوب دی. د شاوري نه مې اورېدلی دي چې زموږ استاد د غزل سرتا چې هغه ایوب دی. نو دغسې لوی شخصیت، دغسې لوی سندرغاړي په تداوی او په علاج کې به ټول افغانان مرسته وکړي.
استاد ایوب خوشاله و چې د ننګرهار میشتو فرهنګیانو په هڅو ورسره مرستې وشوي. نوموړی وایي چې مرستې شوي پیسې به د ځان په درملنه باندې ولګوي.
دا خلک زما بخښنه وکړه، زه ورسره ښه وکړم، دې باندې به زه خپل علاج وکړم. دلته به شي کابل هلته به لاړ.
کله چې له ایوب استاد نه د یوې سندرې د زمزمې غوښتنه وشوه، هغه په خپل خواږه او رنځور غږ دغه سندره زمزمه کړه.
دا ستاد سترګو بلا په ما وګورل مې خواته مراشای.
له ایوب استاد سره د ننګرهار د والي له مرستو نه علاوه لروبر پښتنو هم د خپل وس سره سمې مرستې کړې وي. د مرستو د راغونډولو مسؤلین وایي چې د تیرو درې ورځو راهیسې یې تر 25,000 روپۍ پورې له ملګرو مرستې راټولې کړې وي چې هغه یې ایوب استاد ته وسپارلې، او تمه څرګندوي چې په راتلونکي یوې اونۍ کې به د پام وړ نورې مرستې هم راټولې او استاد ته به د علاج لپاره وسپارل شي.
اوریدونکو، تاسو د ایوب استاد د ژوند او د غې په اړه تاسو رپورت واوریدلو. د خبرونه خرشی بوت را رسیدلی په دې کې هم د ایوب استاد د سمندر اورو او مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
Thank you.
چاربا پلاس کرا کو چاربا پلاس کرا کو وخما جگر دے زبردست بولی او جوانی پچ کو آئے وخما جگر دے سر پگ گزر دے